ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو لپاره بیړنۍ بودیجه اختصاص کړي. آی او ایم په یو بیان کې چې د جمعې پر ورځ خپور شو وویل، افغانستان د کډوالو د راستنېدنې له یوې لویې څپې سره مخامخ دی. که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي، ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخولی شي. د آی او ایم په وینا د 2023 کال د سپتمبر له میاشتې تر اوسه له پاکستان او ایران څخه تر 4 میلیونه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې له دې ډلې یوازې په 2023 کال کې تر دې دمه تر 1.5 میلیون ډیر کډوال افغانستان ته ستنېدلي دي. د کندهار په 5 ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ نه ښوونځي جوړ شول. دا ښوونځي په سپین بولدک، معروف، ارغستان، ډنډ او دامان ولسوالیو کې د څه باندې 4.5 میلیونه افغانیو په لګښت بدن شوي دي. په کندهار کې د طالبانو چارواکو د جمعې پر ورځ وویل چې په دې مکتبونو کې د زده کوونکو لپاره د درس مناسب چاپیریال، روغتیایي اسانتیاوې، پاکې اوبه، تشنابونه او نور ضروري تسهیلات برابر شوي دي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې عامو خلکو ته لګېدلې اور په میلیونونو افغانۍ زیان اړولی دی. دا اور پرون د لرګیو په وټال کې ولګېد. د زابل امنیت قمانداني په خپل ایکس پاڼ کې لیکلي دي چې دا پیښه د نجارانو په کوڅه کې د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې وه، او بیا له مرکز کلا څخه د اطفایه له ورتګ او په سیمه کې د خلکو په مرسته دا اور مړ شو. د زابل د امنیت قمانداني په بیان کې راغلي دي چې د دې هڅو په نتیجه کې د شاوخوا 1.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د نور زیان اوښتو مخه ونیول شوه. د راپورونو له مخې د دې اور له امله شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. ټاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران د جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس اژانس نن د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاحکار یوری اوشاکوف په وینا د دې سرمشریزي د ځای او نیټې په اړه دا معلومات ورکړل. د 2021 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا له پخواني ولسمشر جو بایډن سره په جنوا کې لیدلی و. تر دې وروسته دا لومړی ځل دی چې د روسیې او امریکا مشران مخامخ سره کښېني. د ناسا د کریو لس ډله چې 4 ستورمزلي پکې شامل و، د جمعې په ورځ د سپیس ایکس ډریګن کپسول په واسطه له نړیوال فضایي سټیشن څخه ووتله او نن سهار له 5 میاشتنی ماموریت وروسته ځمکې ته ښکته شوه. د امریکا ستورمزلي نیکول ایرس او آن مکلین، د جاپاني ستورمزلي تاکویا اونیشی او روسی ستورمزلي کیرل پسکوف سره یو ځای د کالیفورنیا ساحل ته له 1.5 ساعت سفر وروسته ورسېدل. د 4 کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټیشن ته تللې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. پولیسو په اسلام آباد کې پولیسکونو هغه افغانان نیولی دي چې د جرمني تک ته انتظار
درې کسان لمنګه بولی دي. یو شپه ورځ وه، دره کې معلوم نه ده جاجا ته سی ایم ایل کوو، موږ په جریان کې استو او موږ خپله دلته وروره ډېر کسان پراته استو، موږ پاسپورټونه یې زیر ټول رانه اخیستي دي.
په دې خبرونه کې مو د هغو افغانانو له حاله هم خبرو چې افغانستان ته په وروستیو کې ستنېدلي.
پردی کور کې دلته اوسېږو، کرایه هم نه وسه لري، نه مې دا زالي دلې دي چې کار وکړو.
ټاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران روانونه په الاسکا کې سره وګوري او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي غوث جانباز نظر اخیسته.
دا جګړه ډېره لویه ده، ډېره عمیقه ده، ډېره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو لپاره.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
پاکستانی پولیسو د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې لسکونه هغه افغانان چې د جرمني د بیا میشتېدو کې سونه لري له هوټلونو او میلمستونونو نیولي او حاجی کیمپ ته یې استولی دي. د دغو کډوالو د کورنیو ځینو غړیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل تر اوسه د دې کسانو د خلاصون لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې شاوخوا 2600 په شرایطو برابر افغانان په پاکستان کې جرمني ته د لیشت په انتظار کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواد د ایستلو په دوام تازه په اسلام آباد کې د جرمني کیس لرونکي افغانان هم د دې هېواد د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان کې جرمني ته د خپل لیږد په تمه دي او د دوی په وینا د جرمني د پرمختیایي ادارې JIZ په همغږي د هېواد ته تللي وایي د پاکستان پولیسو له هوټلونو او میلمستونونو څخه یې له 30 زیات کسان نیولي او حاجي کم ته یې لېږدولي دي. د یو شمېر دوی کورنیو ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې ویل او د خلاصون لپاره هڅو هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. فروزان چې له 1400 راهیسې له خپلې کورنۍ سره د اسلام آباد په یو هوټل کې جرمني ته د لیږد په تمه ده، د جمعې په ورځ د اګست 4 ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه از دراز
له بعد مرغه پرون له ماسپښین 2 بجو راوسته د خپل ورور هیڅ احوال نه لرو، ډېر اندېښمن یو. قسم په خدای نه مو پرون شپه او نه نن ډوډۍ خوړلې، آن له کوټې نه وتلې. سلو کسانو ته مو زنګونه ووهل، د جی آی زد اړوندو کسانو سره مو اړیکه ونیوله. خپله هوټل خبر دی، څو ځایونو ته مو ایمیلونه واستول، خو له بعد مرغه هیڅ احوال ورنه نسته.
د جرمني
یو شمېر نور کیس لرون کې چې د اسلام آباد په نورو هوټلونو او میلمستونونو کې هم موسیقي وي. پاکستانی پولیسو له دې ځایونو هم یو شمېر افغان کډوال نیولي او ځان سره یې وړي دي. د دوی له ډلې یو تن چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل: هغه هوټل کې چې دی اوسېږي 15 افغاني کورنۍ جرمني ته د لیږد په تمه دي. زه زیاته کړه چې د پنجشنبه په ورځ د اګست 4 پاکستانی پولیسو په هوټل چاپه ووهله او هڅه یې کوله چې ټولې افغاني کورنۍ ونیسي او له ځانه سره یې یوسي، خو د هوټل د مسؤول د مداخلې په نتیجه کې یوازې یو شمېر کډوال د اسنادو د کتلو په پلمه له ځانه سره یووړل. چې په خبره یې تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته.
بانه کردن کې ما اسنادشو بررسی کنیم و مسؤول هوټل
پلمه وکړه چې اسناد یې ګورو. د هوټل مسؤول هم ورسره لاړ څو هغوی بل ځای ته انتقال نکړي، خو له بعد مرغه د هوټل مسؤول هم څه ونه شول کړی. هغوی هلته تم کړي وو او مسؤول یې بېرته راستون کړ. شپه یې هلته تېره کړه او تر اوسه یې له حاله خبر نه یو. JIZ د معلوماتو له مخې هغوی کم ته لېږدولي، هغه ځای چې بایومیټریک کېږي او د دوی د شړلو پریکړه کیږي.
اسلام آباد کې د جرمني او بلکیس لرونکي چې د همون غوښته نومې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل:
درې کسان لمنګ بولې دي، یو شپه ورځ وا یک دره کې معلوم نه ده. جاجا ته سی ایم ایل کو وای موږ په جریان کې استو، جریان دغه رسل ته ماشومان بده ورځ کوي او موږ خپل دلته ورور ډیر کسان پراته استو. د موږ پاسپورتونه یې زه ټول رانه اخیستې دي. موږ ته وای جاجا ته ته اجازه درکو، یې زه نه نسته ده.
د افغان کډوال وای چې د پاکستان پولیسو ته چلند سخت اندېښمن کړی دي. د راپورونو له مخې 2600 په شرایطو برابر افغانان په پاکستان کې جرمني ته د لیکس په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 1400 الوتنو کې دغه هیواد ته ولېږدول شي. په د ټولو وروستۍ الوتنه کې چې د 2025 د اپریل په 14 له اسلام آباد څخه د جرمني لایپزیګ ښار ته وشوه، 130 افغان کډوال دغه هیواد ته ولېږدول شول. په تېرو شاوخوا 4 کلونو کې له پاکستان سربېره له څو نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغان کډوال جرمني ته لېږدول شوي دي. د جرمني ولتم زونتا ګورسپړې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2001 کال راهیسې تر اوسه 15500 له خطر سره مخ افغان کډوال له پاکستان څخه جرمني ته لېږدولې دي. د جرمني د فدرال ادارې د احصایې د معلوماتو له مخې د 2024 تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر نږدې 422000 ته رسیدلی دی.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر په دې نظر دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تر یو تفاهم وروسته باید افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي.
داخل کې مونږه کوم امکانات لرو خپل د افغان حکومت د دوی د پاره څه کول پکار دي؟ دا په یو هماهنګي کې ترسره کیدی شي. همدا پاکستان چې سره د دې نه هر برنامه چې لري دوی وسي، باید دوی خو سفیران لري دننه په افغانستان کې، سفیر لري د افغانستان، سفیر په پاکستان کې شته دی، روابط دوی لري. یعنی په یو هماهنګي باید دغه پروگرام ترسره شي. دا چې خلک د سپاچه شي او دوی خپل د هغه امکانات هم چې په دې دومره کلونو کې دوی په پاکستان کې راټول کړي دي او خپل ژوند په هغه باندې برابر کړی، دا ټول یو دم دوی د لاسه ورکړي. د دې مدیریت زما باور دسته چې ډیر آسان کار نه دی، بس ساده نه دی چې سړی چې دس فکر وکړي چې دا درې میلیون یا څلور میلیون دی په درې میاشتو کې شپږ میاشتو کې وباسي. زه فکر کوم دا غیر له دې نه چې نور لانجې او مشکلات مهاجرینو ته هم د افغانستان حکومت هم د پاکستان حکومت پیدا کړي، بل مشکل نه حل کړي.
له ښاغلي اتمر څخه په مننه. بل لور ته د ملګرو ملتو د ښځو څانګې افغانستان ته د ستنو شویو ښځو او نجونو ژوند ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. دې څانګې په یوه راپور کې ویلي دي چې له ایران او پاکستان داسې میرمنې او نجونې هم افغانستان ته بیرته استول شوي دي چې په خپل هیواد کې کله د ژوند تجربه نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد د افغانستان لغمان ولایت ته تازه ډیپورت شوې افغان کډواله 50 کلنه سوان بیبی ده چې وایي له خپلې کورنۍ سره افغانستان کې له هیڅ ډول بلدتیا پرته د بېوزلۍ سختې شپې ورځې تیروي. سوان بیبی وایي چې ټول عمر یې په پاکستان کې تیر شوی، شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپل هیواد ته په زور ستنه کړل شوې، د شپږو اولادونو مور ده او اوس یې دا لونه او ټول کورنۍ له سختو کړاوونو سره مخ ده. د ازادي راډیو ته وویل
موږ دا مشکلات دي هره تا نه راغلي وو، موږ چې پښتنه کړې دي مجبور کراته موږ کار ملایږي چې زموږ سامانه نن چې کار وکي، بس دی وس به مجبور دلته پراته وو. درې مې لور باندې وعده دي او درې مې پاتې دي، بس دی نو دوه لاس کال یو دي اته کال یو دي. نه نه دا دغه ديني کتاب
تازه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې افغانستاني سوي ښځې او نجونې د بې وزلۍ، کم عمره، ودونو، تاوتریخوالي او محدودیتونو د زیاتوالي له خطرونو سره مخ دي. یو ان وومن د اگست په ورمه په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې زیاته کړي چې له ایران او پاکستانه دا ستني سوي ښځې او نجونې ډیری اصلا افغانستان کې د ژوند کولو تجربې نه لري. په دې بیان کې د ښځو چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوسن فروکسن په حواله راغلي. هغه ځانګړې ښځې او نجونې چې له هیڅ ډول اسانتیاو پرته داسې هیواد ته چې لاله وړاندې له کړاوونو سره مخ دي ستنېږي، له ډېرو ګواښونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی په عزت د خپل ژوند بیا رغولو ته لیواله دي، خو موږ ډېرې بودیجې ته اړتیا لرو تر څو دوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې ښځینه مرستندوی کارکوونکي دوی ته رسیدنه کوي. د یو ان وومن د بیان د مخې اوسمهال یوازې 10% کورنۍ چې ښځې مشري کوي په دایمي سرپناو کې ژوند کوي. د ادارې زیاته کړې چې د بودیجې کمښت د بشري سازمانونو ظرفیت سخت کمزوری کړی. په سرحدي سیمو کې ښځینه کارکوونکي د راستنېدونکو د لوی شمېر له امله ستړي سوي او ان نسي کولای د دې ستنېدونکو اساسي اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ټینګار کړی چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سختو بشري ناورین سره مخ دی، هغه ناورین چې د لسیزو جګړو، بېوصلۍ او طبیعي پېښو له امله رامنځته سوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره په بیړني ډول اقدام وکړي او په هغو ښځینه بشري کارکوونکو د پانګونه وکړي چې دوی ته کار کوي. د ادارې ویلي چې د 2023 کال راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستانه له نږدې 2.5 میلیون زیات بی اسناد افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغه شان د بیان په ټکو په 2015 کال کې له ایرانه د ستانه سویو افغان کډوالو یو پر درېمه برخه او له پاکستانه د ستانه سویو سمه نیمایي برخه بیا ښځې جوړوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
د ارمنستان و ازربایجان مشرانو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ کوربتوب د سولې تړون لاسلیک کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د ازربایجان جمهور رئیس الهام الیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ په حضور کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحده ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ټرمپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به یې له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي.
ترامپ وویل ارمنستان او اذربایجان دایمي اور بند تشمن دي، تجارت په کوي، سفرونو ته زمينه برابروي او ډیپلوماټیک اړیکې په پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له اذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي. یو اقدام چې الهام الیف یې مننه وکړه. دا محدودیتونه په 1992 کال کې په اذربایجان باندې لګول شوي وو. دا اقتصادي تړونونه کولی شي د جنوبي قفقاز په اوږدو کې د ستراتیژیک ترانسپورت د دهلیز د بیا پرانستلو لپاره لاره هواره کړي چې د 1990 لسیزې له لومړیو راهیسې تړل شوي دي. د دغو تړونونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اجارې حق ورکړل شوی دی چې د ارمنستان له جنوبه تیر شوی اقتصادي دهلیز پسې پراخ کړي. دا کوریدور اذربایجان له نخجوان سره وصلوي. دا سیمه د ارمنستان مربوط ده چې 2.5 کیلومتر عرض لري. دلته به د ریل کرشه، د ګازو او تیلو پایپ لاینونه او نوري فایبر تیر شي. د دې تړونونو له مخې له واشنګټن څخه نه دي غوښتل شوي چې د دې ترانزیت دهلیز ته جوړېدو لګښتونه ورکړي، خو د دې پر ځای د متحده ایالاتونو له خصوصي شرکتونو هیله لري چې د دې اقتصادي دهلیزونو په پراختیا کې برخه واخلي. دا تړونونه د سږ کال په لومړیو کې باکو ته د ولسمشر ټرمپ د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف تر سفر او د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خبرو اترو تر ادامې وروسته ترلاسه شول. دا خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼې ته کا ورشي، تاسو هلته ویډیوي راپورونه ترلاسه کولی شئ، د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي، او همدارس ازادي راډیو ونیسې خپرونې موندلی شئ. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه په الاسکا کې خبرې وکړي. دا سرمشیزه به دې ته لاره هواره کړي چې د اوکراین جګړه ودرې شي. په دې اړه مې په مسکو کې د پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جان باز څخه چې د روسیې چاري چاري نظر وغوښت.
هر ماجرا، هر مارکه او هم داسې یو لوی ناورین جګړه کانفلیکت تاسو شورته وایي چې د روسیې او د اوکراین په منځ کې دی، نو دا ډېرې خطرناکې او حساسې مرحلې ته رسېدلې. او زه فکر نه کوم چې په دې کتنه کې دې دا کانفلیکت حل شي. سمه ده چې په ډېر احتمال سره دا کتنه به یا په ترکیه کې یا په سویس کې یا چیرته ترسره شي، او دواړه خواوې به هم روسیه او هم زیلینسکی د ترامپ منځګړیتوب یو بل ته ښایي حتی لاس هم ورکړي. اما دا کانفلیکت او دا لانجه، دا جګړه ډېره لویه ده، ډېره عمیقه ده، ډېره ستراتیژیکه ده د دواړو خواوو دپاره. او په دې کتنه کې به کېدی شي چې یو سلسله اصولي تشریفاتي شعارونه ورکړل شي، کېدی شي د دې اوازه شته دواړه خواوې په یو ترتیب د دوی دغه غیر رسمي رسنۍ چې البته د دولتونو دخوا کنترولېږي وایي چې کېدی شي مثلا هوایی بریدونه یا کم شي یا ودرول شي. اما خبره دا ده چې کنفلیکت به څنګه حلېږي.
جانبا صاحب ببخشه، همدغه سوال اصلا مهمه دی. اول خو دا لا هم معلومه نه ده چې دا غونډه به درې اړخیزه ترسره شي، د ترامپ، زلنسکی او پوتین ترمنځ او کنه. خو دا واضح شوی ده چې پوتین او ترامپ په سره ګوري. لیکن همدغه سوال چې تاسو د خپلو خبرو په پای کې وکړ چې دا ستونزه به څرنګه هواری شي، که چیرته د دنیا د دوو ولسمشرانو ترمنځ هم دا مشکل حل نشي، نو د هواری لار به سی؟
او بالکل، ما هم مفکې چې ما ولې چې کېدی که اوس راشو مستقیما ستاسو دغه پوښتنې ته، زه د فکر کوم کاغلی شبر چې په اصولو کې به دې ته زړه ښه شي، یعنی سیاستا چې دغه معضله ورته یو سیاسي د یوې سیاسي لارې یا کړنلارې پیل شروع کېږي. اصل خم د بهتره وایم، یعنی د دغه حل دپاره هغه اساسات ټاکل کېږي یا معلومېږي. نو خپل کنفلیکټ خو ډېر پیچلی دی، تاسو پوهیږئ، تاسو ترکیبوي. روسیا د هغو خپلو موخو نه ګرځېدلی نه دی، لاس په سر شوی نه دی. او یعنی یو واقعیت بله هم دی ځمکنی، هغه دا چې روسیه سمه ده چې ډېر بچي مخته ځي په ډېرو تلفاتو او په ډېرو مصارفو بېل شکه، اما برلاسی لري په د جګړې په ډګر کې. دا یې دوه. درېیمه دا چې د اروپا موزیګیري هم دلته ډېره مشدده ده او ډېره جدي شوې ده، مخصوصا د آلمان او د فرانسې په دې، او د انګلستان خو طبیعتا د پخوانه.
وبخښئ، یعنی ستاسو مطلب دا ده که چېرته په دې خبرو کې اروپا په پیل کې داخله نه وي، ممکن نتیجه ورنه کړي؟
خو دغه د شوز د اروپا په نوم اساسه تو خپل اوکراین دلته ګډون کوي. اوکراین دغه څو ورځې ډېرې داسې انټنسیو یا مکرر خبرې اترې کوي اروپایانو سره، آلمانانو سره، فرانسویانو سره، انګلیسانو سره. یعنی د هغوی دریځ به د زیلینسکي د خوا باندې په دغه کتنه کې کار، احتمالا دا کتنه د زیلینسکي په حضور سره هم وشي، او دا خپل دریز به خامخا ترامپ ته رسوي. اروپایان هم غږیږي ترامپ سره. او خبره دا ده چې اروپایان په یو شي ډېر ټینګار کوي، هغه دا دی چې مثلا د فرانسویانو او د جرمنانو او د انګلیسانو حضور په اوکراین کې په یو ترتیب چې دغه د وضعیت د امنیت تضمین وشي، په یو ترتیب چې بیا دغه خبره د ګرمې جګړې ته لاړه نه شي. اما روسیه پوهېږي چې که چېرې یو غربي عسکر رسما داخل شي اوکراین ته، چې یو عسکر راشي چې لس زره راشي، هغه ټوله یوه معنا لري، او دا د معاملې ته کاملا تغییر ورکوي. دلته درېمګړي بالکل برلاسی پیدا کوي او روسیه محدودیږي خپل په فعالیتو کې. خو خبره دا ده چې یو څه چې اوس جالبه ده، هغه ده چې روسیه د هغه د زیلینسکي سره د نه خبرو کولو نه را لاس په سر شوی دی. مخکې به ویلې چې دا غیر قانوني دی، ولسمشر دی. یعنی په یو شي کې د روسیې د لوري دغه انعطافي ورته وایي یا عقب نشیني ورته وایي شاپک دا لیدل کېږي. نو په دې ترتیب روسیا هم چون فرسایشي حالت ته جګړه تللې ده، علاقمند ده چې لږ تر لږه مصارف خپل کم کړي، کېدی شي نوی داسې یو تشکیل به را جوړوي د خپل اردو، هغې دپاره هم یو ساه اخیستنه روسیې ته هم پکار فکر کوم. داسې تحلیلي سړی ده او وضعیت په مجموع کې د سیاسي له خولې د دوی، نو دوی هم دې ته بالاخره چمتو شوي دي چې یو ساه واخلي. اما تر څو چې د جګړې دپاره منطقي ټکی د ایښودلو پیدا نه شي، فکر نه کوم.
منطقي ټکی څه تاسو ته ښکاري؟
یعنی خو ګورئ، هر ماجرا او هر معرکه په یو ترتیب شروع کېږي، په یو ترتیب ختمیږي. اوس د روسیې دپاره مثلا د کریمیا د شبه جزیرې او د څلور ولایتونه چې ویز مکانی واقعتونه دي، او جمع دا چې اوکراین به نه غړیتوب ترلاسه کوي په ناتو کې، او خارجي به اساطیر به دلته نه راځي، نو دغه مسایلو کې په کومو مسایلو کې مثلا روسیه کولی شي چې انعطاف پذیر وي؟
وبخښئ، په همدې برخه کې یو ډول ورته ګورو. ولسمشر ټرمپ ماسکاو ته ډاډ ورکړی دی چې اوکراین به د ناتو غړیتوب نه اخلي، ډېر واضح دا خبره کړې ده. د بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په موضوع کې هم تقریبا واشنگتن او ماسکاو سره اخدي هم ژغه دي. پاته دا شول چې د څلور ولایت روسان له دوی سره څه کوي، نو دا خو داسې یو موضوع ده لکه د چنو وهلو. نو خو کېدی شي چې د مذاکراتو په ترڅ کې د یو تفاهم ته سره ورسي.
خوندا خبره ده، دلته سړي چې هغه تاسو معلومه ده چې وایي هغه ابلیس په جزئیاتو کې دی کنه. اوس دا څلور ولایت ښه، دوه ولایت خو تقریبا مکمل د روسانو د کنټرول لاندې دي، هغه یو دنیسکي دوه خرګوټي پاتې دي، مثلا لوهانس مطلق د کنټرول لاندې دي، دنیسکي یو څو منطقې پاتې دي، داسې یو دوه درې کوچنی شبه جزیره به کریمیا مطلق به کنترول انجیده. خرسون او زپاروژه دا هغه ولایتونه دي چې نیمایی نیمایی د کنترول انجیده او هلته ډېر ستراتیژیک مراکز دي لکه د اتومي سټیشن او داسې نور د سیند غاړه د دنیپر هم ډېر ستراتیژیک ارزښت لري. په دغو مسایلو کې مجموع کې خبرې اترې کېږي او دغلته به دغه انعطاف ستاسو ورته وایي هغه چنه چې ورته وایي چنه وهل به په دغو مسایلو کې کېږي چې دغه خط کوم ځای کې راکش شي ټول دغه زور به په دغه مسایل اوسېږي ښاغلی شبر. نو دا بیا هم وایم چې سمه ده، دا خو به یو پروتوکولي تشریفاتي جلسه وشي او نه وشي، حتی د کزلینسکي هم پکې نه اوسېږي، اما دا د کړکېچ پای نه دی. زه فکر کوم چې ډېرې دوامدارې خبرې به کېږي او ډېرې هر اړخیزې خبرې به کېږي او په دغه ترڅ کې به په خواشنۍ سره چې کانفلیکټ به په یو نوه په بله بڼه ادامه پیدا کوي.
یعنی لږ تر لږه کړکېچ به راکم نه شي
کېدای شي. تر شما مخکې مو وویل چې یعنې دواړو خواوې په یو ترتیب دا رسوي چې کېدای شي هوایي بریدونه یا ودرول شي یا وزن ډول شي یا پکې کمښت راشي.
جنبا صاحب ډېره مننه.
ګور
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم دی آزادی رادیو کاکون کوته جماش کوچه مجاز نی ولایت د ما نظر خدا غدا سی رفات رپسینو کی خلق د کخ په پالنه باندې نه پیږي. نو دا خلق ډیر مصرف هم وکي خو هغه کخ یا سیدی کړله یا هغه حاصلات ورنه کی دا د دې د نه پوهاوي له وجې څخه. نو د ما نظر دا غدا دا خلقو ته سی کوم خلق کروندګر دي دوست باید پوهاوي ورکول سی. په هر ولسوالۍ کې باید انجنیران وي، هغه انجنیران چې دی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چې هغه په ډېر کنټرول کوي. نو دغسې په زراعتي شبو کې باید وي انجنیران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لره بر افغانانو ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلام چورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شروع ته مشتر کړی په مهاجرت دا د چا د لاس د زموږ خپل د لاس چې یو سړی راسي هغه تر شا ودرېدو شل کاله غراله تر شا ودرېدو هغه خپل ډالر جمع کړو لاره خارج عشق او عشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان وچ پسنګر کې بمړه کېده او به بیا نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب وزلن کې هغه ولا خارج ته وس په ډالرو سره و برته 15 کاله بعد چې دا حکومت ور دغه دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت زوري بیا بل حکومت راسي هغه زوري اداره زیب ډالر جمع کې ولاړ شي بلکې شوارت. نو زما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور د چا پسې نو ټول غریبانان ورونو ته پیغام دا دی چې د چا پسې مز دا غلندغرو پسې شمور لاندو قسم په خدای کوم مخته ولاړ شي بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناس جنگ موږ ټول غوړه سبا چې کامیاب وسوله بل دې نه پیژنې ته د ماشان ډوډۍ قسم په خدای کې دا هم د غید نن دا غټه ولاړه اپنځه غریبانه پاتې ژبه باندې نور دلم وزون خپل په ورونه زله مکو په دغه افغانانو چې پاتې قاسکر پاتې دی خورو رغول یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مکو غریب نه دی مړم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د
له ازادي ملما
ازادي ملما د دیونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلان دی. ځلان صاحب خبرونه ته ستړی مشي. راځه له دې به پیل کړو کله چې له افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت دی په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپوه او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسؤل په توګه باندې وه.
زیږیدلی چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو په هغې وروسته غږیږو.
له بده مرغه ووایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کامپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تېرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډېر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راتللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسېدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپله کوهاټ ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزي کول هغه وخت ډېر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزي کوله، همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول مونږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و، نو سختۍ نه درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل
له همدسی او زینا بیا ورسته چې په راتلونکو کې ژوندۍ بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولې دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته ګرځېدلو په کلي کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. دا هغه نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و د هغې ترڅنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې ترڅنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نه و هغه هم بشپړه کړې و. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به هم جوړه کړې وه هغه به هم بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلې شوي وو هغه به هم ډک کړل بیا به هم وینځلې هلته به هم کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادیږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل لاغی کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به نشو کولی عادي املا او انشا به نشو لیکلی استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ ومون.
ان سبب یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم چې شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو، مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کوو. مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون سنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړو، دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کېنم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پوړ په پوړ باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل. نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ درو قابل. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو. نو سر مې سر و کتاب سره و ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم، په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله. تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکلو، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتاب شعر ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده. مشاعره کېنستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کالو دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمې راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو، بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او دریم اشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کمو روپو په لسو روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و، یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و هم به هم دیني درس ویلی هم به له ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړیلی دی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب یې ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعرۍ وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولاو ډیر پاڼې هم ډکی کی هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاس پرې زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي او ستا تلوسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې دا د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان نو شاته نه وم، هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به ایستوي خو بیا ما ته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی، هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته ویلې چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسئ او فوتوکاپیان ته خلی هیڅ مشکل درته نشته. زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی و، د کتابخانې ته ځه، کتاب راوړه، کتاب راله. هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زما همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپلې بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅکله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی. خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه خو شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستان ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړه چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. په همدې هیله د ازادي راډیو د میلما د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر، بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
ته.